دال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنوریدونکو سلامونه نیکی هلی چاره مو په خیر هله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونی سره تاسو ته هر کلی کوم. خبرونی ته هله مندم چې په نننۍ خبرونی کې تر پای له ما سره ملتیا ولري. تاسو د تال او تال خبرونی اوریدونکو اوسئ او په نننۍ خبرونی کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میل مده. بلې هو درنوری دونکو زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی. ډیر با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه لرا پیل کړی دا او ترڅنګ شاعری څنګه پیل کړی خکلی زمزمه هم کوي.
پردیس صاحب سلامونه، وختونه مو په خیر. ښه راغلاست خبرونې ته. ډیره زیاته مننه چې خبرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو راکړی دی.
ډیره مننه لمجان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته. خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ، ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک ویل، تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته. یوه نړۍ مننه کوم.
هیله کوم بس خدمت کې ما همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بیرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږیږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هر ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سر شروع برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو
نور څه خوم. په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخت علاقه منده یم، یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي. خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. انشاءالله خبرونه کې به یو دوه کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردیس صاحب، د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسو شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه تر نه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله، یعنی پخوا وختو کې، موږ تاسو وختو کې به هغه راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان و. اول خو دا که دا ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې و چې هغه ټول فرهنګي خلک و. لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی. بابر زی صاحب. نو زه د په کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او نعتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلغزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمرو کې سره د بابر زی صاحب. زه د هغه زما کاکا و. نو زه به بیخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابر زی صاحب مشون ماما دی غټه کې کورنۍ و خو کاکا مې بیا بیخي د یو کال خالی کې. نو دوی په کورنۍ پیدا شوم. نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې. د دوی یو ډول کیسټې به وی چې پخوا به نعتیه کلامونه پکې ثبت کېده. هغه مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزي صاحب ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله, خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه. نو موږ راډیو کې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به د نورو ترونو ماماګانو پرتله مانی دوی ډېر خوښېده. که نه موږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا به ډېر عاطفي وو. نو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو, خلکو ته پته وسې د ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغې کې دا د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم. او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې موږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه یا د کلي نه به لږ لرې یو بل کلي کښې وه, نو موږ به بلل کېدو. هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا ناد شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ ده داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې. ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه, ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دیجن ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم, ځکه هلته شعر دی, هغلته د شوراو په هکله لیک لوست دی, هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به همدا انتخاب وکړ او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته. نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی. زمونږ ډېر شعرا ډېر خبریالان ډېر دوستان هلته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و, ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې, په نثر کره کتنې, مشاعرې, لوی غونډې, ناستې, فرهنګي لمانځنې, دا ټول به مو هلته کوو. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بیخي داسې پکښې ونښتو لکه د سلې خوډان شو چې همالته به د هغې ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو مشاعرې ناستې. بیا به یې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې, بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو, بس بیا به دوستانو ملګرو ور بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو. شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو, ترنم هم کوو, فرهنګي مجالسو ته به هم تللو. بیا خو چې را مسافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پردی صاحب, تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې. بالکل ډېر دې لنډ راته پوښتنه دا ده دې ما په کورنیو کې ډېری وخت د موږ تاسو پلرونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران, لیکوالان, ادیبان ډېر وو, د کورنۍ کومې غړې تاسو سره مخالفت ونه کړې سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
کله چې به زه جومات کښې وم او ما به هغه موږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه دې زموږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې یاد دی په خیر یې, مولوي صاحب نور محمد حریفي. هغه هم په خپله شاعر هم دی, نعتیه شعرونه او بیا دا شینه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا موږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو موږ ته به بیا دا د درشمې سپارې البته د قرآن کریم درشمه سپاره به له پایله تو شروع کړې وه تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه. مازدیګري کښې به کښېناستو. بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به مویل دا به په لاډ سپیکر کښې موږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېدلو. موږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې, بیا به مې مکتب کښې ترانې ویلې, بیا دنه دا کیسه اوږده شوه ما وخته یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه, موږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته. نو هغه بیس کله خار تر له به غټ رسنه ته سیلاړو هغه ته غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نشي البته ډیرو مزبات بو مشران ورونو د غراس پلار می ام دې دوه ترونو می سنونه می واغستل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زنه زنه میرمنو په دې په دې زمنګ په غټه کور نه کی ام دای خنه کړل چې یاره زه شیرونه وایم یا زه ترنوم وکم ډیرو به کله کله تمسخر وکړه ډیرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله ډیرو به خپل ګاونډیانو کې باس کوي چې ولا تاسو الګ څه دی ولې دغه کې داسې شیرونه وایي هغه شیرونه وایي ترنوم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډیر لږ نه ډیر زیات وو خو ما خپل مسیر نیولې وو نو وم غواخل شوما وم مرتل شوما زما په جاب کې خبرې م کې دي خو ما خپل مسیر نیولې وو زه په یدم چې زه په سم لار روان یم نو بیا ورور چې زه کله ما د خپل شاعرۍ د خپل ادبیات پونځي په لوستو او د خبريالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په غبار نه وم هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډېر لرو ځایونو کې خلک ویل چې ته د پلاني پلاري نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکل چې په راډیو کې چا خبرې وکړې دا د راډیو خبره خو ډېره منون کی کنه ولا راډیو کې دا وویل هغه ویل تا نه میلمو بسره میلمو نو بیا ورور د کلی کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کوټه پرته مې ډېرو خلکو زه خوښه ولم خو هغه کور ورته یو وخت پورې هغه مخالفتو خو به زه کله په یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته راغلم اول تم خبرې نه وکړم به د هیواد په کچه غټو غټو مشایرو ته بدل کېدم پر فیسبوکونو به موږ سره ځمن تر نمونه خلکو خبرول یا به غټ وړو جلسو کې موږ سره خلکو انځورونه ایستنو به زموږ کورم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر دې ډیر سو
هڅه چې دې انتخاب کړی دی دا سم دی
او قدر دې مرو ورو ډیر سو تاسو مخکې یو ډېرې جالبې خبرې ته اشاره وکړله چې له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شیرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه ده چې زما د پلان زما خبرونه نه قضا کړه خو که بیرته به ما په خبرونه کې ترنم وکړه موږ به د خبرونه کې زموږ د خبرونه اجنډا په جلال آباد کې دغه زه نوم واخلم خدای وکړي دغه د اصولو خلاف دی د انعکاس راډیو وه نو هغه ته به موږ یو خبرونه لرله چې د خبرونې په اخر کې به موږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خبرونې خوند به داسې وو کنه ډېر خلک به دلته په تمه اوسېدوی په اخره کې نن بیا کوم سروکی وایي نو جالب دا و چې زما پلار به ټوله خبرونه اورېده خو چې سروکی به پکې راغی نو ما ته به ډېر کله نه وي زموږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي دا سروکی پکې مو وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکی پکې ولې
نور به راډیو بندوله
بیا تر چې به وو هغه د ما ویل کنه چې هغه د کلي ملا امام دی هغه وخت تر اوسه هغه به دا خبرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولې وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموخ شو نو ما ته به یې بس هېڅ یو سروکی به یې را یاد کړه یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وکړم نو چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیا ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وکړم نو ما ته به داسې تغنه غوندې به یې را کوله ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکی وي نه نو ما زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پښتنه دی پښتنه باندې زه پوره کوم زما بچیان دغه زګه زه سکتا مې وکړه نو دا ویل چې هغه شیر لیکه نو لکه څنګه چې دغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو داغه او د دې بل تر مې منصب شل غزي وال دوی دواړو شاعري چې باغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغه خپل دلګې لرله هغه بدانه چې شیرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې موږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او ډېر په دواړو سترګو ړوند و، ډېر عجیب و، غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزی وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل، موږ به دا شعرونه ویل، بس بیا موږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خورور. بیا وخت خبره خلاصه کړه، بس بیا اخره کې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی،
سرو کې هم سم دی. پردې صاحب، که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکه یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو.
نغمیکلم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږی کړم. څه ګلونه څه رنګونه څه نغمیکلم کورتراشم زدهر محفل نستر کورتراشم زپهر تر کی زان زری زری کلم زپهر تر زان زری زری کلم ستاد خار خبری ستا پرن خوگی کلم چه گلون چه رنگون چه نغمی کلم د جانان د خوب استرگو یادا د جانان د خو بول استرگو یادا تراز کد زخمون دی ویملیکم تراز کد زخمون دی ستاد خار خبری ستا پرنگ خوگی کلم چه گلو نچه رنگو نچه نغمی کلم دس پر لیل خواب گمرا نصیب خوا چد گل شنڈی پخ پلو وی نسرے کم چد گل شنڈی پخ پلو وی نسرے کم استاد خار استاد خار خلق باستا پرنگ خوگی کم چگلو نچ رنگو نچ نغمے چگلو نچ رنگو نچ نغمے کڑن
کلا دچے ستا سو دا اوریدونکو تا تند به لګ ډیر ماته
ډیر زیاته مننه ماشاالله ډیر خوږ غږه او ماشاالله ډیر ډیر په زړه پورې سلامات او سي ژوند دی او سي او هله من د مغ موتلم د سیلور اتان د او چتوسی
ډیر مننه ډیر مننه سلامات
تاسو لا افغانستان څخه څومره وخت کې سی وتلې یاستې او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی او څه خوشاله یاستې؟
غالبا 2000 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نو شو خپل ځای یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کړلې یو څه زړه صبر کې خای درسونه وای نو د دوی لپاره سړی باید یو اوږدمهاله پلان ولري نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤول دي دوی زده کړو ته ځي تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن لپاره ملهم شي او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لري یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده که همدغه بچیان چې زما دي که دوی دانې درې مسلکونه زده کړي نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي زه خوشاله یم د دې حالت ته او بس ځان مو غواړم انګریزانو په سلا جس کړی دی او څه سره مصروف دي مصروفه دنیا کې سړی به ډېر روزګاری نه سي افغانانو نه وکی په یو محل نه درس وايي او بل محل کور کې مشمانو سره یو بل محل شله دفتری کارونو پسې ګرځو یو وخت کور کې درس وايي
افغانستان کې پاتې شوی په نوی نظام کې نوی حکومت کې هم جلال آباد کې او دنین کابل کې او ځینې نور ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو لپاره آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
کزو یم چې په ننګرهار کې نارنجګل یا په ننګرهار کې نارګسګل دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم دغه راز په لوګر کې د سنځلګل په میدان وردګ کې د مړې ګل یعنی د هر مشاعره وی چې زبې نګدي د هر غونډې ګډوالو ما دغه راز په کندهار کې ځنې غونډې وی چې بلل شوی او ملبته هو رسیدګي مې نشو کولای تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سواد کې د یو بهیر له ادرس اړه راغړ د مشاعره کې کله نه ما پاره کې ګډون کړی دی دغه راز په پوخانی شمشتو کې چې زمنګو ساسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی هغه ته مشاعره کې دی کله نه مشاعره کې ما پاره مشاعرو کې ګډون کړی دی نو داسې هیڅ بیا د تنه غیر څنګرار د پرلر پرتو ولسوالیو کې حکومت ادبي بهیرونه دل کپ شپایر کې ننګ ادبي بهیر په خوګاړو کې باران ادبي بهیر په شینوارو کې زما خپل یو زما خپل څه چې زما د لکزای مشري ما سره وو د چلګزی بابا ادبي بهیر او دغه سې د شینوارو لوی ادبي بهیر په بټي کوټ کې ځنې بهیرونه نو ما دا یو بهیر هم نه دی پریخ او د ټولو باندې منګه ګرځیدلې ممندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی په ممندري ولسوالۍ کې دی نو دا هر نه دی هر نه څه کې کمنګ به نو موږ زه هم غوښتل چې ورنشو یا نشو رسیدنه هغه خلکو مینه به دومره و چې موږ به واڅه ورسېل او خپل ته ګډون وکړو نو ما نو چې د نګدي هرې غونډې ګډونوالي پاتې شوې مزه
ډېر ښه خوشاله یم تاسو په دغه غونډو کې برخه درلو د خپل شیرونو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړی دي ځکه ډیری شاعران نتلل یا پابندي و ورباندې نه سوای کولای چې ستونزې رامنځته کېدلې په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري آیا دقیق حساب ستادر سره او په دغه اوسنی وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړی دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکل کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څه موده وړاندې چاپم شوه. هماغسې هماغه ټولګې کې چاپ دي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده، او له هغه وروسته به بیا ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا د شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېری مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دی، ما بله پوښتنه هم دغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه یو څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسې مثلا طبیعت دې ښه خوشاله اوسې وروسته له هغه کولای سي شعر ولیکې، او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه ونو کې د دې تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ چې ما لښ کې ونه مړ دي لیکلي، نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منو زه اوس ښه سهولت کې یم که نه، هر ډول امکانات شته دی، فکرن هم جوړې ما، فزیکي هم جوړې ما، او یعنې د هېڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نشم لیکلی، ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بیکاره وي، او یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم که نه. نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یو خل اورینه ور باندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنې کېنې وایي چې یاره دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی، نو کېنې شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې دا شته دي. نو ما ویل تیرو درې کالو کښې ما لس شعر نه دي لیکلي، وجه یې دا ده چې بس ما باندې به هغه د شعر خاپېری نه یي ناسه شوي، یا به هغه موډ نه یي راغلی را باندې د شعر لیکلو. هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټایم دی، یعنې یو کال کښې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کښې لس شعر لیکلي، مګر ما په درې کالو کښې لس شعر نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي چې یاره تاسو خو شعر لیکې، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کښې غالباً تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه مي یو نولس کښې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کښې چې زما د شعر د لیکلو کېږي، ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم، او یا ځان سره ږدم، یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم. خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا د اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي د ښځینه سندرغاړو کښې، هغه بیا د بغزمینې سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالینې دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کښې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ ستاسې ملي هنرمند به ورته وایم، هغه خو حتماً هغه پکې شامل دی، هغه اورم. نو بیا د اوسنیو کښې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه وایم شي. اوس وخت کښې همدغه د نصیب ثاقب ما وویل، نصیب ثاقب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړۍ ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی، هغه اورمه. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کښې هم شته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم، نو بیا دا خلک اورم.
د خپرونې دې برخه کښې د کوم سندرغاړي سندره غواړې چې واورئ؟
نو که زه وایم ما ته دا د زما خو ټول انتخاب دی، خو کتا سومات د ساقب څخه کاکړې پیدا کولای شي هغه او کارسو کاکړې ویلې دي چې کتا سي یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې به وي سامې لند لند کېږي یو لاله را تا یادېږي نازو مې زما جانان دی ستامې کوم کړې تا واندې نو دا غډې رخي کاکړې
ها ولاړ وسو سندر بابا ورو ډاله دی ویتا سوتا او د ازدی ردی ټوله اوریدونکو ته ډیر قدرمنو اوریدونکو به هم تاسو ته خره غلاست یم هله من نیم زه خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې ستړي نه اوسئ ګران او درن میل ما را سره ده په خبرونه کې پر دې څه انجنی په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیک پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم که د باندې هم د سی قدم وهلو ته وزي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبای کو از زمزمو ته کله هم د سی وار سوې د سی پی او کار باندې بوختو سی او هم د سی لدې زړه مو هم د سی خدای شروع کوي په یو زمزمه باندې ځان لپاره
ورا زمه چې دغه حالت بنئ چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بيزم زمي یم زه دلته اروپا کې د رسنۍ نه ورا شو دا لیسنس اخستل یو څه سخت یو مخکې درغه چې سړی موټر تلاش رسي ولري زه به سایکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې په سایکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغه فرصت نه په استفادې زنه شروع ته کمپوزونه جوړو مدار لار چې تاسو سفر باندې روانې مو زه غږیږم بیا تاسو خبره چې همدسې کې یا کله کله شپزي وکم او یا ځل نور وختونه چې زی بيخي आवाज مو درس پکې نه وایم نو بس اتمن دا 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 خو منګز بګړو په اوسپدې عادت ته
بالکل
دا چې ډیر تکراری کې هغه وایو او یاد شي چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سړی دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي. ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخنا وخت دې کاکړی او یاد ټپیز وپاک لا باندې مشورې وختې سیاره دا څنګه وایو ته کوشش وکم ته کمپوزونه راک او دا چې ما محلي هنرمندان دې ډېر نموت یم نه دي نو وشاده به دې کمپوز پاک لسنه دی ویل
على الاقل ری مثلا کمپوزو کې خ پرمختګ مو کړای دی او همیشه کوي هلمند یم سي وکولې سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی د تاسو خپل د سندرغاړ په توګه باندې یو سټیج تر اسي سندري ثبت کړي کلپونه جوړ کړي سندرغاړ یو سي
دا د دې
اخته
تر مخه ما د دغه یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یا دی بخيري د دې شعر مې زمزمه کړي او بیا درویش روخان صاحب او نغمي بيبي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمي ته زما پخله پختره کړو چې دا لکه څوک د زغړند سره خبرې وکړي. بیسه کلمه او نغمی بی بی سره خبرې وکړه نو هغه ماته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې په دې دوه خاک ما دي نو ما ولې ویل چې یاره بده سیدا چې انسان خپل علاقه مې یو زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسائل هم ډېری
مطلب
حکومتی مسائل کی محدودیت مگر منگ تر شوی منگ مبارزہ کرے دا دا برخه سی سره وړی نه دا خو شونی دا امدارنیم کولې شو خولې زما خپل علاقه نشته دی برخه سره
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې د سکسان د سی لا بلا بلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي لکه په خوا کې موږ ځینې مثالونه دی ناشناس استاد لرو او ام دسی جن نور سندر غاړي سی او بتر کمپلو لاندې سندري ویلې او کمپوز نه جوړول بل اخر خپل هدف ته رسیدل ستاسو نظر هغه کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بندې ځینې کسان غواړي شاعران سي ځینې کسان مثلا لیکوالان او ځینې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي هغه ته مو وینا څه د څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای لا علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دې سي محدودیتونه هم سته
نو د څه چې یو ډول محدودیت خو مقدار مختلف برخې دي اوس مثال کوم یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمن شي نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغه ته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي مثال هغوی سره ته راجستر وي هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي په بده ورځې تنخوا درېږي نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته نو دا خلک خصوصا زموږ په وطن کې دی خو په دې برخه کې نه ناشونی دا او سخت ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځکه خپل خواري کوي نو هغه به نه خبر ده نه شو ویل خو دا کم څه چې دی لوړ مقام ته رسېن او دا پاک لمانه هغه شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړ چې یاره دا د عمر امکانات ته اړتیا لري دا نه پرته به لږ سخت وي چې اوسړي غټ سټیج ته ورسېږي دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې کاغوي لکه موږ ودی چې د ترنم علاقه مندان دي یا د شعر د برخې علاقه مندان دي نو هغه خو په اثر باندې هغه کې د هیڅ ممانعت نشته دی نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته نه د ترنم ممانعت شته او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ او هغه د سړي چې هغه هلکي ګیس مثلا نشته دی اوس که څوک د دینه باندې کېږي چې ته هنرمند مکیږه خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي ان تر دې چې هغه خدای مکه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویونکی کوي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي نو مخالفت به وي کورانه یو کیسه ردا کار مکوا خوله خو مې کتر دې مخالفت نه پیدا کیږي چې راو سړی ته ضربه وراسه کنه نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونه نه سړی اسانه کول شي راو وسی بس ورور خانه کول پلار خانه کول نور خلک هغه ته مخه تر اوسه چې مثال پلان خان وګوره بساره وګوره بساره وګوره دای کار دې دای سټیج دې ډیجیټل بدغه نوم باندې رسیدلې دې اغم دا کارو مثال اوس خدند پیدا کړي خشناخت پیدا کړي یو د درې کسانی پیژنې رسنې او تزي نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلک قانع کړي خو یوازې زمونږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي زه ډېرې خزینه شاعران پیژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور خبر شو که پلار خبر شو هغه وژني چې تشویر ولې لیکي حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یي صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپل کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېر ښځینه شاعران زه یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلې دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکي. هلدا که ورنه وپوښته چې د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه، نو زه خو نه راډیو ته تللی مرکه مې کړې، نه یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولې چې هلې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. نو دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو د راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
تلویزیون واہ او کدا سنواری مسئلہ ونو بیا راڈیو خو پوی گچھی اسارا کار دے یو سڑے بک دسی وچھی خفا بمو یا بے پسیرا منی خفگان خکار کی دا کیا بیا غا لباس دا خواہ دیر نو نو او یا کبا دا امکاناتو مسئلہ دیر وا پازابی دا مثال مائی کو تڑاو داو کاغا و کان درہ بم خلاص ونو بیا با راڈیو پا سنواری کی با راڈیو آسانا وا او سڑے بکی راحتم لگ دیری زبا پا راڈیو کی لگ راحت دیرو ما
بلکل او ما هم همدغه سی یو تجربه درلوده. راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا درځي او خوشحاله کېږي، بیا وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
یو همکارو نو دا 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 چون زما په مخ کې تیره شوې ده، خو ما سره لکه په مانا ده تیره شوې. نو موږ راډیو کې وو، زمونږ یو همکار یوې مرکې لپاره یو میلمه وغوښته، او چې دا میلمه به راشي خو د هغه د ورونو سره خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري، او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلي سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی، او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې، او هېڅ یې پام نه دی. نو د بیا پی غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړي مشې، خو د بیا غږ نه دی کړی. زمونږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ، او ما یک معاف کړئ، زه ته سره خبرې وکړم. نو هغه چې بیا غږ کړی دی، درېم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به پیکا وو کنه، نو هغې باندې وتلي دي. هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پیکا غږ نه کوي، وایي هو والا مانه یاد وتلي وو، هغه سړی چې دی په غوږو کوډ دی. نو بیا دومره چې زه اوس دا سړی څرنګه کم پوه کړم چې زه در سره کم پوښتنه کوم.
حتماً ما هم دا ویل په تلویزیون کې رادیو کې پټوله کې خاطرات بیخي ډیر وی، کله لا به تجربهګي، کله هم لا همدغه سي ځینو مسایل سره ملمنو سره مخ کېږي هر ورځ. نو خدای دې هغه ورځ بیا هم راولي چې خپل وطن ته ولاړ سو او همدغه سي خو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې د وخت را کړ، ملتیا دې را سره درلوده. غواړم ډیر خبر در سره وکم، غواړم ډیر پوښتنې وکم، خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیره مننه، زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي، خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیاته باد.
ډیره زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیره مننه دادا، دغه جاوید مرخیل شه به سندره راشي. دادا خوشحال خټک کې ورسته شعر ویل.
بالکل حتماً حتماً یو نړۍ مننه کوم سندره دي تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. سلامت اوسئ، ښه چارې، خوشاله اوسئ.
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا، بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا، بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، چلو نا جانا، کدی ورور وی کدی زوی وچ
پیڑی کاگ خبر می گنا جانا بچا پیڑی کاگ خبر می گنا جانا بلو استاد و ماتا کڑی چوپندو نا جانا ہریو پندے مل غلری دلالو نا جانا ستی آزار شی دچارو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
چلی گی لائے پسر کر دی سو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبتا نو سودا گردی چپن پوشو خامارا نو سروسی دادا غرو پختان چمرا زڑ وردی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انتو آیا چشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو سن میں دے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشا پاتن کے ہم زمخ کے دوی ترشا جنگ کے ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کے ہم پما پسے انڈی والا